سلامونه وړاندې په تو شیبو کې به د ژوند رنگونو خبرونه په ژوندۍ او بڼه درته وړاندې شي. خو ترغې مخ کې په مخې د خبرونو لنډېسته په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري ناډازې وشوې او بیا دوی په ځواب کې هم ځوابي حمله پرې وکړه. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واوري او توپان لامله د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف اخشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیارلس ولایتونه له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان د اجازه لیک یا NOC پرته په اسلام آباد کې پرې نه ږدي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشر سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبرداری ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی. خو دغه هیواد د ډسمبر له 3 را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشال اعلان کړی له کړکیچ سره مخامخ شوې ده. واشنگټن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر وایي په هیواد کې یې سږ کال نه ممکنه ده چې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره شي. خوشحال دا دی چې له روسیې سره د خبرو له لارې د جګړې هغه سخته مرحله تیره شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ وه. زیمبابوې دغه لوبه پیل کړه خو د ورښت له امله دغه لوبه لا تر اوسه ځنډېدلې ده.
د ژوند رنگونه دوستانو ستړي مشي د ژوند رنگونه د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو ل نړۍ لري ټولنیز ژوند ته ورشو. ژمه ده د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري ورېدلې دي. اول ته چې واوري نه دي ورېدلې هم هوا سړه شوې ده. په ژمی کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه له دې کبله یي چې په ژمی کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمی کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بندارونه کوي، څوک شپې رونی شپو کې ناستی مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبې هم کوي او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلۍ مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا پڅ تیروي، کار کوي کنا بیکاری، په کلی او سیمه کې مخالک څه کوي په ژمی کې. په خبرونه کې را سره دی پانتون پخانه استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال ملمدې ل دبم واورو. د خپل خاطرې لري، خپل کیسې لري او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دودیل صاحب خبرونه ته ستړی مشي. زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې د تا خوا و ته به مام دسی، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیاتو او که څنګه، خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډېر تاوده وه. اول خو یې راته دا توپیر ووایه، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله، رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د اوریها باران او واورې له لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه 210 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر په مشکل په 3 میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي او د ورځ ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دی ګرځي چې هم زراعت ته فایده ورسیږي، هم د خلکو صحت ته دی. موږ تاسو پوهیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډي لري او دا د وجود لپاره ډیره کافی ده. ویټامین ډي په مصنوعي توګه او په غذایي مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي، یوازنی منبع دا ده. نو دا په خو وختونو کې ژمه نظر اوس یو څه طولانی وو، تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او ژمی به شروع وو. د جدي په اول چې څلی ورته وي دا خو مطلق به ژمی وو.
دودیال صاحب، تاسو وایي مجلس به کوو، تاسو وایي چې یعنی اوس ژمی په افغانستان کې هم تاوده شوي دي، هغه څه نه دي لکه
تاوده شوي دي، بې کیفیته شوي، بې برکته شوي دي او هغه پخوانی توازن او تعادل د ژمي او اوړي د تودوخې او یخنۍ نه ده پاتې، او دا ښه خبر نه ده. تودېدل ښه خبر نه ده.
نو خلک خو ظاهرا خوشحالیږي، ویل څه کال ډېر تود ژمی دی، خوښي ورته.
دا خو یو مجبوري ده. دا اوسني خلک نو هغه پخواني تدابیر نیولی شي چې هغوی به ژمي ته څومره ترتیبات نیول او په ډېره خوشحالۍ او ډېر مؤثر او ډېر صحیح ترتیبات به وو. نو دوی کله هغه ترتیبات نیولی شي او بام نشي پاکولی.
دودیال صاحب، زه به تاسره خبرو ته دوام ورکوم. زه غواړم چې تاسو نه وروسته واورم چې پخوانیو ژمو کې افغانانو څه ډول کول، له ژمي سره یې څه ډول مبارزه کوله یا څه ډول ځان تود ساته. همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه دغه اروپا کې خلک له سړو سره څه برخورد کوي. اوس خیر ټکنالوژي ده، تر دې مخکې دې خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوه او څنګه توانېدل چې هم کار وکړي، هم روزګار وکړي، هم پرمختګ وکړي، هم د ژمي دغه پرله پسې سړو او تیارو سره مبارزه وکړي. په دې باندې به زه ته غږیږو. خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی، د ساحل نومیږي، د سره به خبرې وکم، د خپل سیمې نه به راته ووایي. ساحل صاحب، لومړی خو راته دا ووایه چې خپل نوم هم راته ووایي او له کومې سیمې نه خبرې کوي.
زه اسدالله ساحل، د هلمند ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې څخه تاسو سره اوس چلم کوم.
ساحل صاحب، ستړی مشي خبرونې ته. اسدالله ساحل د هلمند له ګرشک نه. په ګرشک کې دا اوس د تاسو په سیمه کې ژمی دی، اتمن په کاروندو کې بم کارونه کمی یا به نه کیږي؟ که څه هم هلمند خو یو څه تود دی نسبتا. ځوانان خلک، د کلي خلک څه کوي؟ دغه پیتاو ته بنډارونه کوي که نه؟
بله بله، و که نو زموږ په سیمه کې پیلان خو اوس ژمی، هغه د ژمی هغه موسم دی، هغه یعنی خلک چې ورته سله وایي یا ورته هغه چله وایي، نو هغه تر ټولو هغه د ژمی موسم چې دی همدغه دی. نو اوس پیلان خو یخ دی، الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پیتاوي ته خو نو خلک ناست دي. رښتیا هم زموږ په علاقه کې چې د سالمې علاقه چې ده، د ګرشک ولسوالۍ چې ده، ډېرې یو شینګا لري، نباتات پشکې زیات دي او نو خلک غنمان یې کرلي دي. نو اوس بس نو لانجان یې کړي دي، دا پیتاوو ته سار مال سره کښېني ته داسې 9-10 بجو پورې تقریبا.
خلک پوخای ډیر لاندې کول، وسم په ماغه پیمانه دي تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه؟ کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله. وروره دغه اطراف کې بس دی، دغه یخ چې کله راسي دغه د جدي میاشت یا د قوس په میاشت کې بس دی داسې یو پسه په کور کې درولی، نو ګر کال هغه پسه ساتي، نو کله چې دغه یخ راسي نو بارغ نمان چې ورته وکړي دته، خو زموږ په دغه سیمه کې اوس د غنمو موسم دی، نو دوی په دا ژمي کې دغه د منی په موسم کې غنم وکړي، هغه ځکه ټوله مثال تخم شو پاشي وکړي، نو دغه وروسته بیا لاندې کوي، لاندې چوبه کوي د شپې دخوا خپل دغه پر چان نو غوښې خوري، بیا د لانجیانو په وخت کې دی د کلي خلک ټول په اتفاق باندې لانجیان کوي، نو د هر چا په کوټه کې د هر چا په کور کې د لانجیانو مراسم نیول کېږي، خلک راغواړي خلک بدي، نو همدغسې دي مثال او سار مار کتاب یقین هم کوي. او بل داسې دی چې زموږ په سیمه کې پخوا چې زه خو هم داسې د یو تقریبا د یو دېرشو کالو یمه د سپینرو وروسته چې اورمه، اوس خلک دلته ډېر کار کوي، یعنی خلک دومره ناسته نه لري لکه پخوا چې درلودله، اوس هر سړی کوشش کوي چې په یو کار ځان اخته کړي، خو پیتاونه چې دي مثال ډېر کم شوي دي. مثال یو سړی ناڅابه مثال چې یا پر کور ناست وي، نور ځوانان یې مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور نور کارو.
مننه ساحل صاحب، دا راته ووایا چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان هلکان دا مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه تاسو په سیمه کې اوس هم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خو داسې دي وروره، زه خپله تقریبا د پنځلسو شپاړسو کال وم چې دا زموږ والدین یا زموږ پلار چې و هغه ښار ته بار شو، نو په ما یې الحمدلله شکر تحصیل وکړ، مکتب وویلې، بیا مې پښتو ادبیات پوهنځی خلاص کړه په ښار کې، همدغسې فارمیسي او څانګه مې هم وویله. هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. په بیا دا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا شل کاله سکوت و، نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی الحمدلله کرارې ته مثال، نو زه خپل د احساس او د خپل د یو ښه فکر په خاطر باندې دلته مې بېرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه، نو د دې مې یو ښوونځی پاله کوي رسمي دولتي، نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اور سیم کې دي، سږ کال اول کال دی، او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې اتیا فیصده بېسواده دي، نو یو دوه درې نه حسابه چې هغه دیني زده کړې لري خو معاصرې زده کړې نه دي کړې.
ډېر او دوی په څه شي وخت تېروي؟ څه شی کوي دغه ځوانان؟ کروندو کې کار کوي، ایران ته مزدورۍ ته ځي، په کلو کې لوبې کوي، مثلا بنډارونه کوي، څه شی کوي؟ غالبا چې د ښاغلي ساحل غږ نور نه لرو، مننه تنه کوو، کور آباد دی
اوریدونکي.
مهرباني ساحل صاحب، مخکې مو غږ قطع شو، وس وایي.
زموږ علاقه چې ده الحمدلله شکر دی، دغسې کیسو څخه خلاصه ده چې خلک یا ایران ته ولاړ شي یا پاکستان ته ولاړ شي یا نور هیوادو ته ولاړ شي، ځکه چې زموږ د سیمې خلک انشاءالله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي، نو ځوانان چندانې بس دا خپل مځکه په کار اخته دي، دا خپل مځکه زراعتي کارونه کوي، او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغې مځکې ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دندې اخیستې دي.
ډیر زیاته مننه کوو. اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشک نه د خپلې سیمې په اړه باندې او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته وویل. بېرته راځو استاد دودیال ته راګرځو. دودیال صاحب، تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله، په آب و هوا باندې وغږیدلو، په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی، نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، خو بیا هم ساړه دي، واورې ورېږي، او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي، کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي، کله به یو ناڅاپه ډیره تاوده هوا راشي، چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې، کله واورئ، کله سیلي، کله باران، کله ګلۍ. خو زه ته راځه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې، پخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و، خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل، څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول؟ ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې، ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره، خلک به خپلو ماشومانو ته ورختاوه، حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینی به دی دوی په ژمی کې ډیری دلی او لکه ژمی یو 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 جدل و دی کورنیو په وړاندې او یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمی سلامت تر بل پسرلی پورې ووځي. د پخا په اړه یې راته ووایه بیا به یې په نن وغږیږو.
بیا بالکل صحیح ده، لکه تاسو چې مهرباني وکړله پخوانی ژمی یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخه وه او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو، اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل. اول مثلا د آذوقې په برخه کې معمولا زبر د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم، البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و، په خصوصا په کابل ښار کې دلته بیا تدابیر هم جدا و، د ژوند د طرز هم په ژمي کې جدا و، مصروفیتونه هم جدا و. خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمو نه نور بالعموم په سړو سیمو کې به خلکو د آذوقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به یې ریبلي وو، دا به په کندوانو کې وو. په مني کې به جوار وریبل شولې، او که شولې به چا کرلې نو هغه شولې به یې هم پالکوګانو ته ویوړې و به یې ټکولې او وریجې به شولې. دوی به دا په خټینو کندوانو کې ځای په ځای کولې. بیا به دغه د میزان د 15 نه وروسته معمولا چې د غنمو د آبیاري ضرورت به رفع شو او نور به کروندو ته اوبه نه وې په کار، دا اوبه به یې په ژرندو ورسمې کړلې. نو هغه وخت کې اوي ژرندې وې د اوبو، د ژرندې به شروع شولې. مخکې د هغه نه به ژرندې خلک به ډېر مصروف وو په کروندو کې، لو و لور و مالداري و دا به یو، او بل دا چې اوبو ته به ضرورت و کروندې ته. نو په دغه وخت کې به دا د میزان اواخرو ته خصوصا عقرب کې نور به غنم هم وکرول شول، د واترې ماترې ضرورت به نه و، اوبه به زیاتې شولې، او دغه ژرندو کې به نو غنم به یې ور وړلې، جوار به یې ور وړلې، او دا به یې اوړه کولې. دا به یې چې اوړه کړل نو بېرته به یې دا راوړل په کندوانو کې به یې د ژمي دپاره ذخیره کړلې. دا شو د غلې خبره. اما د دې دپاره بیا دوی بر علاوه وچ توت ساتل، په اوړي کې به یې توت راټول کړي وو، بیا په ژمي کې دغه د اوبو منګي وګړي، بعضې به دا مات وو، بعضې به د استفادې نه پاتې وو، سري وو، په دې کې به یې دغه توت ذخیره کړل د ژمي دپاره، او ډېر خوندور ډېر بهترین شی وو د ژمي دپاره. سنځلې به یې ذخیره کړلې، چا به که د زردالو او د مڼو باغونه درلودل دغه به یې هم وچولې. اوس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده، رومي بانجان حتی پیاز به وچېدلې، دا به دوی د ژمي د آذوقې دپاره وو. البته په شمالي کې د خټو یو نوه ظرف و، دوو طرفونه به انګور پکې اکېدل، دې ته یې کنګینه ویلې. دغه مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول. هغه کورنیو چې اقتصاد به یې ښه و، دوی به د نورو مالدانۍ تر څنګ په وړي کې یو پسه هم ساتلی وو. دغه پسه به همدغه د عقرب په میاشت کې چې هوا به یخه شوله، دوی به دا حلال کړي او لاندې به یې ورته ویلې. نو هغه داخلي احشا جګر و زړه و، دا به یې تازه پوخ کړه، او هغه غوړی چې وو چې زه ورته وایي دا به یې ټوټه ټوټه کړه، دا به یې د غوړیو په توګه وساته یخه هوا کې، او غوښه به یې میده میده کړله، په خادو کې به یې ژړنده کړه، مالګه به یې پرې واچوله، دا به د لاندې غوښه وه، دا به وچه شوله، او دا به یې بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به یې کېښودله، دا به تر پسرلي پورې ورته بس وه. نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله. البته ځینې سیمو کې مونږ سابه هم درلودل، کدو، کدو به یې د ژمي دپاره ساتلی وو، تور بانجان به هم وچ کړي وو، دا تور بانجان به یې څلور برخې کړل، دا به یې تناب کې په دې مني کې به ژوند کړي وو، دا به یې وچ کړل. دا ټول مسایل وو، اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات برابر کړي وو چې د ژمي دپاره یې هم ذخیره کړي. د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې، نو دوی به په اوړي کې کورت جوړ کړي وو. هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې، د هغو تر څنګ به دوی مستې کړلې، هغه مستې به یې وشاربلې په مټه کې په ځک کې مندانو سره به وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ به چې واخېسته شړومبې به پاتې شولې شړومبونه به څومره چې استفاده وکړل هغه نور به اضافي به چکه کړله دا ټوکر خلطه به وه معمولا سپین سان په دې کې به یې کېښود هغه اوبه به یې ووتلې چکه که چکه استفاده کول هغه د اختیار یې که نه غیر دغه نه هغه به یې داسې ګرد ګرد جوړې کړلې کې به یې ښودلې یا لمر ته یا داسې چندان شدید لمر به چې نه وو دغه ته کې به یې ښودلې دې نه به کورت جوړ شول خو مالګه به یې زیاته وه چې کیفیت یې وساتل شي په دې کې چې دوی د لبنیاتو نه نیولې تر میوې تر سبو د شفتله وچه کړې شفتله چې ژمي کې جواري سره ډېره مفیده ډېره خوندوره وه ده په دې هره برخه کې دا آمادګي درلودله که د غوښې برخه وه د لحمیات شحمیات وازده
په دې ترتیب باندې دغه ځینې شیان چې اوس په هوسانه باندې په ځانګړي توګه په خارونو کې بدل شوي دي لکه د لاندې غوښه یا وچه غوښه له وریجو سره خلک غواړي ولري او یا تاسو دا د کرتو یادونه وکړله تاسو فکر باندې دا د پخا وخت ضرورتونه وه چې اوس د کلتور یا د خلکو د طبع یا مزاج یوه برخه ګرځېدلې
بالکل بالکل اما دغه د لاندې غوښه چې هغسې پخېدله په هغه وخت کې کله چې دغه میندې به د ماښام تنور وکړي نو د ماښام ډوډۍ به یې چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې وو د تاوخانې په تنور کې بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو دا تنور په سر به یې لږ اور ولیده هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو هغه خوند چې هغې غوښې درلوده اوس چې دیګو بخار و دا نورو دیګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیک لکه پلاستیکي ګوله یا بل شی بل شی دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټوي
دا څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کم سیستم خو حتما نه و کومې طریقې کارولې او دا راته ووایه چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه وو چا موټر نه چلوه څوک ښارونو ته ډېر نه تلله ماموریتونه کم وو معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې پته تېره وه
بالکل اول خو د تودولو خبره وکړه کنه
و و اول د کورونو د تودو تو تودو خل لپاره څه کول
د تودولو لپاره دوی تواخانه ورته ویلې دا د دې هغه د اوسېدل د کوټې تر څنګ به یو بل کوټه واغه بل لیک څه جوړه و نو په هغه ځی کې به تنور و هغه تنور به دوه مورې درلودلې یو مورې به د تنارې ته هوا راسته چې اور تازه پاتې شي اور بل شي اور ولګېږي بله به د دغې کوټې خواته تېره شوې وه او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوې وه دغه مورې دا به بیا داسې وړاندې بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سوري کې به پاس ختلې چې دغه لوګۍ وکېږي نو کله به چې ماښام تنور بل شو علاوه د دې نه چې په هغه باندې به یې څه نا څه یو کټو مچو چې به پاخه کړلې دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې ته تللې په دغه مورۍ کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې دا د تواخانې دا ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به یې تودوخه احساس کېدله بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولې کېده او دا درسی نه به پاس لوګی خوته بیا نو چې اور به ختم شو ډوډۍ به پخه کړله پاس سي د سکې ډوډۍ را به اخلې نور به د تنور سر بند کړه دغه تنور به تر سبا سهار پورې چودو سبا سهار به بیا د سهار اورونه بلېدلې نو دا تواخانه ډېر یو صحیح ډېر یو د ګاز خطر هم نه و د حریق خطر هم نه و د زغالو خطر هم نه و پخپله د تواخانې دیوالونه ځمکه دا به تاوده و دا د تودولو او مشروفیتونه په مني کې به کښتو کار ختم شو خو د ژرندې کارونه به لاوو دا به هم دوی خلاص کړلې بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه بېدې به یې جوړې کړې وې دا به یې کادانو ته کړلې بوس به یې تیار هلته مچولي وو د دې ترتیبات د مالداري دپاره ده نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژل پاکول او دا یو ډیر وخت به غوښته د ځوانان او الکان دوی به په دې باندې د مالداري د ژمي ترتیبات نیول. سپینګیري به معمولا کومې ورځې به چې لمر و د جومات اړخ کې به صوفي چوترې وي دغلته به څه ناڅه لمر به و دوی به زر زر هغه واوره به وتوږل هغه به لږ وچه شو لږ به دغلته به ناست و خصوصا د ماسکیم د لمانځنه وروسته تر مازدیګره بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله هلته به د جومات خادم اور بله او جومات به تود شو او دننه جومات کې به یا لوښي هوارې وي یا پزی هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده نن ورځ فرانسوي عطر یې هم نه لري. نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو آتشخانه اور به مړ کړه نو دوی به دننه شو مازدیګر لمونځ به یې وکړه ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه پس د ماښام لمانځه نه به سپینګیري لاړله کورونو ته بیا به نو ډوډۍ تیارېدله او ډوډۍ به یې خوړله ځوانانو به هم مالونه ځای پرې کړي وو غوجلې ته به یې هننه کړي وو او د کور ښځیناو به پخلی او د تنور کار کړی وو نو چې ډوډۍ به خوړله بیا ماخصه لمانځه ته به سپینګیري جومات ته تلله او بېرته به راغله له شپې اوږدې وې بیا به دوی که چیرې وخت به وو په کور کښې به یو نیم سپینګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوې هغوی به کیسې کولې عجیبې کیسې به وې د دې و د پري و د نیکي او بدي او د دې خلکو کیسې به وې دا د بېلابېلې دا به د ماشومان به ور ټول وو نو بیا به د شپې به استراحت کوو چون د ورځې به ستومانو وو کارونه به وو سبای به بیا وخته پاڅېدل چون د مانځه خبره
خبره وه دا د ټنګ ټکور بنډارونه هم په ځینو ځایونو کې دود وه نه پوهېږم چې هغه په دوبي کې ډېر وه او که په ټول افغانستان کې نه خو په ځینو سیمو کې به وه چې ځوانان به په حجرو کې راټولېدل او هلته به یې مجلسونه کول
دا مجلسونه به هم وو البته دا په ټولو ولایتونو کښې دغسې نه وو په نورو ولایتونو کښې د ټنګ ټکور مسایلو دا به په ودونو کښې به وو یا به مثلا د جشنونو د نوروزو په دغه وخت کښې به وو د ژمي د خوا به دا ډېر نه وو البته په مشرقي ولایتونو کښې بیا حجرې وې په سړو سیمو کښې دا رواج نه وو بیا په مشرقي خوا ته په حجرو کښې به دا سندرغاړي هم را تلل نو دېو ته به یې شاعران ویلې او بیا دغه رباب به وو دا به وولې نه سړو سیمو کښې د موسیقي پروګرامونه ټنګ ټکور دا یوازې ودونو کښې وو
ډېره زیاته مننه یوه پوښتنه بل هم کوم بیا یو اورېدونکی راخلم یو اورېدونکی را سره دی دا به راواخلم بیا به تاسو ته راشم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي
د توخي یم ستاسو دایمي همکار او اورېدونکی د زابل ولایت د سعدیولي ولسوالۍ څخه لودین صاحب ته او ستاسو د قدر وړ پخوانۍ مېلمه سې ډېرې ښې زړې اماني مفت هم را په یاد کړې سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم
ډېره زیاته مننه کوو توخي صاحب خپرونې ته ستړی مشي دودیال صاحب استاد د پانتون و دی اوس هم هېواد نه مسافر شوی تاسو راته ووایئ چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمی هم څنګه دی او د پخوانیو او اوسنیو ژمو تر منځ توپیر په څه کې دی خلکو پخوا څه کول چې اوسنیو ژمو کې نه کوي پخوای څه ستونزې لرلې چې اوس یې نه لري اوس څه ستونزې لري چې پخوای نه لرلې
زموږ ځمۍ خو ډېر ښه ځمۍ ده تر اوسه پورې داسې ډېر سخت یخ هم نشته دا دوې درې ورځې کېږي چې بارانونه او واورې ووري نن هم واوره ورېده تېره شپه هم واوره لوېدلې وه خو البته هوا ګرمه وویلېده نو ځمۍ ښه ځمۍ ده نو لکه څنګه چې دودیال صاحب د توخانې تعریف وکاوه موږ اوس فیل حاله ده زه هم پر هغه توخانه ناست یم چې هده یې تعریف وکاوه نو دا یو ډېر ښه شی ده موږ په دې ځینې کښې د توخانو څخه ډېر کار اخو ځکه چې زموږ سیمه سړه ده او موږ اوس هم د پخوا په شان لاندې کوو لاندې موږ یو پسه وساتو غوری واخو بیا یې چاخ کړو نو داسې هوا سړه شي او کښت زراعت وو دا شنه شان تمام شي بیا نو دا مږ حلال کړو بیا نو د قریبان سره را غواړو او د کلي بعضې هغه د مخور خلک یا خلک چې موږ ډېره علاقه ورسره لرو را مېلمانه کوو بیا نو موږ دغه د پسه بېلبند پخه وو دې ته موږ تیینې وایو په پښتو عربي لفظ کښې نو دا تینی هم پاخه کو او شروا و سره تیار کو نو دا وسنز مر دود د ستورو انا انا ده خو باز انا نه پته سوی دي مفته په خوانو یا انا انا وس دا دو دیا صبر په یاد کړ مو فکشنی وو مر بولا وو کو شو ته دې کو شو کې به مو چکی کولی اند یا بم دا چکی کولی یا بم
کله کې تشریح کی تو حساب دا کلمه چې تاسو ټکای
او چې کای چې کاپ یې دا دا به موږ په لاس کې یو شی پټ کړی مثلا بیا به دا شوی
او چې په کوم لاس کې دی او
او په کوم لاس کې دا لاس پټ کړه دا غراک بیا به نو یو شی په دا لاس کې پټ کړی وو نو دا چې به موږ دغه کې بیا به موږ حساب وکړو مثلا تر سلو پورې یی چې چې به ډیری زر زر دی دا لاس خو دا جنس یا دا جز را وکړي نو دا به یو دوه درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی دا به م کاوو یا به م باچا وزیر کاوو یو څوک به باچا و یو به وزیر و بیا به یو به لوی شکېلله بیا چې به مثلا دا به دوی پر یوه اړخ باندې واوښته دې ته موږ غل وایو دا به غل سې بیا به نو باچا امر وکړي چې څو درې ووهم بیا به نو دا موږ خو دا پر څو مزی کړی وو بیا به م دغه سړی په درو باندې واوو نو دا پخوانی انانی وی کبړی يم کولې خسانم کول بړی يم کولې نو وسا غټول په وخت ز مرور د زمان سره لاړې او یو خاطره به زه درته وایم زه طالب وم استیدم په جرکه بیا سه بزموږ وخت چیرې شروا پیدا کړ د زموږ ګوډي بدرې چاته و یان د څور څک ورز او غلمه نه ګوډي بیا بوند شروا په توله دونه غربت وو چې مور به دا ګوډي خوړه دا بون درې سره پر لسر دی رکړیو بیا بون سر دی شروع په پوخره نو دا دونه مسکنات او غربت وو او دا سی وخت راغی چې زموږ یو طالب وو په جره کې را سره استه دی صابون نو بیا دا کالی په یو ځای باندې دی لږ نو کې صابون وو واغه ډیر پاک سي بیا یو ویل کښ کې ما ډیر صابون درلودای نو به موږ ټول کالی هم دا شانی پاک سي وو نو دونه غربت او دونه مسکنات وو په خوا
و سراسو په حمامو کې څډول ژوندۍ د څنګه ژوندونه اوس دغه دی تاسو ول چې تو خسته تاسو ول چې تاسو وسم دغه توخانه لري دا یو خاص سیستم دی تقریبا په د غربي هوادونو کې هم د مرکز ګرمۍ سیستم ورسته دودیل سب کې دی چې په دې اړه باندې به تر لمانه وغږیږي دی ته ورته یادی ته نږدې یو څه دی خودی هغه د انرژي وسیلې لک فرقې دغه وس چې ګیس دی یا ګاز دی چې طبیعي ګاز دی یا تیل دی دی د کورونو د تودولو سیستمونه بدغلط اتمن بدل کړي خصوصا په غزنی تاسو په زابل په سړو سیمو کې
څنګه څه تجربه خو خود ورغلې د خطوخانی وسم موجود دي پر توخانو سربېره خو نو وس وخت اثر سي یا موږ د ګاز بخاري هم لګرو دا بلو یا چه پر پخو یا اوبه پر تودو نو توخانی و سم دو دو دستور ده دانه دی پاته سویزه کسی ده دی اقتصابی شایده یو خو تلیل ساعت ده خونه توده یه ده خونه لکتنگ بسی ده ویلی پیو تسکی مردالیز ورتوائیم پا دی که بیا دری دانی چره ده خونه پا ما باین که مرد ولارو پا دی چره که لده تنارز خوور زی یا حال تا پا پای که ده سر رایوزه سویده دی که بیا مرد کش وایو دا دوه ګټر دی د ښه وځي یا په دې تنار کې موږ وبوځو دا وبو هم ته دیږي او ډوډۍ موږ باندې تخیږي نو دا په خوا به موږ تر دغه ځای باندې کټو کټو موږ هغه شته وایو چې له پخې خاورې د خبر موږ یو شی جوړ کړي بیا به دا کټو پر دې دغه باندې کول پر دې تنار باندې بیا به نو موږ ته خوشاله وو کښنی وو موږ ولنن کټو باندې ده دا کټو به مهم رښتیام لکه د سیو ور په دې تنار باندې مو خوله خدا ته نور وسم دوت او د ستور د ولو کوز د غاز ته نور هم را وتل دي خدا ته نور موږ له خاورې جوړو له پخې خاورې د خجور سوي د لې وس باز خلک دا کاروبار کوي دا خرتیږي نو بیا دا ته نور مو پوخ کو بیا په دا توخانه کې خېږو نو دا موږ په خوانی دودو د ستورو عنانیوي خو بیا هم پخوانی نور شان هم دغه سی وو موږ به مالونه څرول غرو ته به تلو بیا به په دا غرو کې واښه کول دا واښه به بیا راوړو کورو ته دا مالو ته به م راوړو وچول به نو دا پخوانی شان وو موږ به دا بوټي ته شا راوړو تو خو
داسې شنه وسو تو خاصه اگر زما دودیال سیب ته پکې یو پختنه در نکوم بلکې یو پختنه کې دولاند جوابونه راکړه. یو دا چې فکر کوي چې دغه دی ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ژوند د پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي، او دا راته وایي چې د تاسو ویل چې خلکو مالونه ساتل او دې ته واخه زیرمه کول، مالداری د پخا په مقایسه باندې کمه شوې ده که نه؟ ځکه چې پخا خلکو فکر کوي ډېر مالداری لرل، اوس کمه لري که نه؟ مالداری په هماغه کچ ده. دغه دواړه پوښتنې راته ځواب کړي.
د اخرنۍ پوښتنې ځواب به در کوم چې تقریبا 80% مالداری کمه شوې ده، ځکه چې زموږ مالداری چې وه پخوا کوچان و، دا کوچان اوس ټول ځایان شوي دي. دغو په دښتو کې باوري جوړې کړي دي، سولر انرژي د ښه کار اخلي، نو او بل د کوچانو د مینې ژوند د زندګي د مالچر دا ټول ختم شوی، د دښتې ټولې وشنې دي. نو مالداري بالکل ډېره کمه شوې ده، د پخوا په پرتله تقریبا 80% مالداري کمه شوې ده. او د دومې پوښتنې ځواب به داسې درکړم چې رښتیا هم دا اوس زمانه سي ده، دا اسانه ده، خو خوشحالي یې دغونه نشته. پخوا ډېره خوشحالي وه، اوس ګوره پخوا به موږ عصري شیان نه درلودو، دغه یوې به موږ په غویو باندې کول، د هغو بل د درمن د غنم به م په غویو وړول، نو اوس هغه بیا د تریشلان ستا د غنم په خپله ریدي به د ټول دغه دی. نو اوس د پخوا سیستم عصري شیانو بدل کړی ده، او اصراحت اوس تر پخوا ډېر ده، خو خوشحالي دغونه نشته.
مننه کو تو خسب ډېره مننه کورم آباد چې خپل خاطرې او کیسې مو را سره شریکې کړلې. دودیال صاحب تاسو دا منئ چې پخوا خلک خوښ و خو په ستونزمنو شرایطو کې و، او اوس خلک ستونزې کمې شوي؟ اول خو دا راته ووایه چې کمې شوي رښتیا دا ټکنالوژۍ د خلکو ستونزې کمې کړي که نه دي کمې کړي، خصوصا د ژمي په ارتباط باندې، او د خلکو روحي سکون او هغه پخوانی اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاوونه هماسې پاتې دي او که نه؟
ټکنالوژي متاسفانه هغه هېوادونو چې ټکنالوژي تولید کړې ده هغوی د خپلو شرایطو دپاره دا جوړه کړې ده. افغانستان کې موږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی، ډېر ورسره په تکلیف یاستو. مثلا دغه غازي بخاري دا څومره موږ ته حتی تلفات رسایی د دې لپاره ګاز بیا خو د دې ګاز لپاره لازم ذخیره ځایونه لرو. دغه څه دغه موټر چې موږ تاسو ورته خوشحاله یو چې ټکنالوژي ده، نن تقریبا زیاتره خلک شاشي موټر لري، دې څومره هوا خرابه کړه، دا څومره تکلیفونه لري په دې ترتیب سره. اما یو ټکنالوژي چې دغه ټلیفونونه دي دا ډېره خلکو ته لوی اسانتیا راوستې ده. ځایونو کې چې برق شته دی برق ډېره اسانتیا راوستې ده په ښارونو کې، خو موږ ټولو ځایونو ته برق نه شو رسولی. دغه د ټکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا، لکه ټلیفون، لکه آموزشي وسایل، دا ټول ډېر ښه دي، ډېره غوره ترې استفاده کېږي، خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده. ولې یو شمېر نورې بیا متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف هم زیات لري، او موږ خپل ګاز نه لرو، ورته خپل نفت نه لرو، او دا د دې بیا هغه استعمال هم چې د متاسفانه بعضې وختونه خلکو ته زیان رسوي. نو ټکنالوژي هم مثبت اړخونه لري، هم اسانتیاوې لري، او هم خپلې ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري، خو د هرې برخې ټکنالوژي فرق کوي. پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت کې چې موټر ډېر نه و مروج، هغه خو جدا ژوند و. بیا وروسته چې دغه نقلي وسایط راغلل، هم دغه بسونه و، لوی بسونه، دا ښه و. دی و یو بس به چې همدغومره تیل چې وړوکی موټر یې مصرفوي، هغه بس به هم مصرفول، خو هغه به 80 نفره انتقالوله. په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل، او چاپېریال ته ډېر ضرر نه درلود. اوس دا واړه موټر دي، ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده، او د انرژي د موادو مصرف هم ډېر زیات ده، اما خدمات او انتقالات یې په هغه حجم.
بله خبر موټرو سره دودال سبزه به در یاده کړم چې دا تړلې ده چې موږ موټر ادا اره ټکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټي یا د حفاظتي لارخودی چې څنګه دا ټکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي. مثلا تاسو به ګورئ د ګازو د یار موټر چې ګاز انتقالوي شاته ډېرې سرې سرې نښې ورته لګولي چې دا خطرناک دي. په کورونو کې همداسې ګاز په ډېر احتیاط سره کارول. مثلا ترافیکي پیښې په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډېرې شوې دي چې خلک موټر هغه څخل چې ترافیکي قوانین دي څخلې چې قواعد دي. حتی ما تر اوسه پورې هېڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدې ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې د غاړې. نو دا شیان هم ورسره تړلې.
بالکل دلته تاسو ګورئ په دې اروپا کې په دې حتی په ایران کې باسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي جوړ نه وي او شاته یې وړوکی څراغ روښانه نه وي او د هغه سړي خولۍ د باسکل دای په سر نه وي. حتی د زنګنونو کې دا پتون لاندې دته یو نوی هغه دي دا اغوندي. تر څو دا ټول تجهیزات د باسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کېږي د هغه نه باسکل اخیستل کېږي. نو تاسو تاسو فکر وکړئ د باسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي او دغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده. بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل د ولایتو په لار د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړ تیل به یې راوړ. دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره د ځمکې سره وصل وي ځوړند وي. خو دې ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو دا په خپله ډېر سخت خطر ده. موږ دومره بې احتیاط یاستو او دا هېچا ورته نه ویلي نه دا دولت نه ترافیک هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګاز او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید حتماً زنجیر ولري او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لاڅکه. نو موږ په دې سره متاسفانه ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټکنالوژي راغلې من حیث یو سهولت باید موږ ورته استفاده کړو خو هغه تدابیر چې ورته په کار دي هغه ورته نه لرو. نو ځکه موږ ته اوس ډېره اسانه او بې خطره نه تمامېږي.
دودیال صاحب دا راته ووایه چې ټولنیز بافت ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون ارامي که سړی سخته ده یعنی ډیټا نشته دی معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پریکړه پې وکړو. خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایئ چې خلک پخوا د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه ارامي سکون له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره و که اوس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې اوس بهتري راغلی.
مګر حتی په پوهنتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوسیالوجي یا کلیوالي ټولنپوهنه او دغسې د خلکو حافظه کې چې دي او دغسې دا موږ چې ګورو په واقعي طور سره په کلیو کې د خلکو تر منځ عواطف دوستي روابط تګ راتګ ناسته ولاړه دا ډېره توده صمیمانه بېغرضانه او مخلصانه و همکاري او تعاون ډېر زیات و پخوا. اوس یا دا خلک رسیدګي نشي کولی یا دا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب. نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته وړه له راشه درشه چې پخوا و دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلوده او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه. نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده. دغه تلویزیون او فیسبوک او تلیفون که دا هم نه وای نو بیا خو حتی اصل همدغه عوامل دي همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی د دودیال صاحب بخی په د خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې زنه پیغام تاسو پیغام چې استلا ورته وکړم خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې د دوی په عواطفو کې حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې د لسیزو جګړې دا هم بیا اغېزې نه وي.
دا خو فوق العاده موږ خو چې ډېر خفه یاستو دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي. دې ته تخیلي تاثیرات وایي. دا تخیلي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بحرانونو دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې. په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنگ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګ نه د خپل وطن د مالګ نه استفاده نشي کولی او په افریقایانو هم دغسې دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې څېړنه وشوله چې جنگ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړي د خلکو ترمنځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه ده په فزیکي ډول یې د خلکو وسایل ژوند کور دا خراب کړل او اقتصادونه یې وځپل د دې نه برعلاوه د انسانانو په عواطف د دوی په روابطو په دې رسم رواج و عناناتو په دې باندې هم ډېر بد تاثیر وکړو بیا خصوصا په افغانستان کې په افغانستان کې جنګ بیا داسې و چې بهرنیان به هم و خو دغومره چې افغانانو په خپل منځ کې جنګ وکړ او یو بل یې ووژل یو بل سره بدبیني پیدا کړه خارجیانو سره نه هغه خارجیان چې راغلل او بېرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم اما خپل منځ کې دښمني دغه ده پاتې ده دا خپل من دښمني دغه څه پاتې ده سیاسون هم په خلاص ولې هغوی هم بېغمه دي او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کوي اما د ولسونو ترمنځ د کورنیو ترمنځ د دوستانو ترمنځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي او بل ته پیغورونه ورکوي دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېر هم البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي تخلیوي تاثیرات د فرهنګ تخلیوي تاثیرات د اسکان د خلکو د میشتولو د سیتلمنت تخلیوي تاثیرات د اقتصاد تولید او عواید دا په بېلابېلو برخو کې دا کتل کېږي دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي ای کاشکې مونږ دا یو ځل وڅېړو چې په اقتصاد کې مونږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې د خلکو په روابطو او عواطفو کې د ځوان نسل په روزنه کې د خشونت په پراخېدلو کې د کلتور په تخریب کې په مجموع کې کلتور د خلکو فرهنګ او عناناتو تاریخي میراثو دا ټول دا هره برخه یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو اما هیچا دې ته توجه ونه کړله زمونږ علمي مراکزو یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري مطالعه یې کړي او پند ترې واخلي او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د جګړو له امله د تخریبي تاثیراتو په رفع کولو کې په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي دا یو جدا بحث ده د جنګونو جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی
مننه دودیال صاحب کیدلې شي دام جالب بحث دی چې په یو بل خبرونه کې کیدلې شي په دې وغږی ګوچی ل جګړو ورسته په ټولنه کې ټولنیز دود د خلکو ترمنځ روابط د خلکو په عواطف او پر روابط او اجتماعي بافت باندې اغیز څه دی یو اوریدونکو راخلو زبیر ته تاسو راګرځم مهرباني وکړئ څوک کوم کوم ځای خبرې کوي
بله ملان صاحب محترم سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټولو قدر منارونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ بیاست
ستړی مې خبرونه ته خدای دې راواله مهرباني وکړي د خپل سیمې مراته وایي اتل صاحب څنګه دې ژمه څنګه روان دي خلک په چی وخت ری
قربان سم خدای دې خوشاله کړي ډیر شایسته موضوع دی ان الله ټاکرې دې سلام تل محمد عادل صاحب ته پروزګان کې وایم ان صاحب محترم لکه چې توخي صاحب چې اشاره ورته وکړه واقعا هم د ازمش په سیمه کې اکثره خلک چې دی لاندیان ورته وایي نو پسونه وساتي بادیګار میران سي دغه جمی ته وساتي ان صاحب محترم وچه ډوډۍ ورکې مثال جوار ورکې چې شته تیار سي دغه جمی ته نو بیا په دغه جمی کاله لې خودلته د سکورنی ان صاحب محترم چې د دوه دغه نه لري چې وچه ډوډۍ برابر کړي نو زما پر خپل خلکو باندې دغه ځاګ دي پر تجارانو مجاګ دي ان صاحب محترم لکه میلما صاحب چې اشاره ورته وکړه هغه موضوع تر ازمه ورسه نو چې دغه به ودو کورنۍ سره مرسته وکي ان صاحب محترم زما خو خپل دونه نه پیادې زما تقریبا عمر دا 25 کال څلور کال دی نو د ازمږ مشران چې مشته کیسه کوي په پخوا د ازمږ په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیلې به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو غنم به درلوده یو بل شی به درلوده هغه ګر د کلی به خوشاله او چې زاده پلانې خان په کور کې غنم سته وار به نو خطا دونه وسیلې وي خو اوس موږ دلته ازمږ په دوري کې چې ګورو ان صاحب محترم ما داسې کسان لیدلې دي په خدای قسم درته خمه چې یو همسایه د لوږې څخه مثال د خبرې پاکر کوي بل هم سایه ش موټر لري ش بنگلا لري مثال ش استي و دارای خدای پاک ورکړي هغه دغه نه کی چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي یعنی وسیله در دغه اندازې کمی سوي دي نو خدای پاک دی وو کی چې زموږ حکومت دغه دغه ته توجه وکړي دا به ول کورونی سره په داجی می کمرسته وو کی زکه په دغه جمی کې ان صاحب محترمه د کرایې سره یې نو دي د زموږ په ولایت کې دوغه ګران سوی دي چې په خوا به د سرای کرایې 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سوی دي په داجی می کې نو په جمی کې دغه شانو دغه چې ډیر بای ډیر لوړی سان صاحب محترمه پروژې کې دغه بای ډیر لوړی سره خدای پاک دی وو کی د زموږ خلک دغه ته توجه وکړي زکه دا به ول کورونی زموږ د افغانستان دی ان صاحب محترمه خارجان نه دي نو کسان خو ډیر صاحب یوازې کورنۍ ستا جمی ته اکثر خلک خوشاله دي اکثر خلک چې شي نه لري ان صاحب محترم هغه ورخطا دي
جمع دا پرون مګله کابل نه یو ریپورت درلود چې همدغه سی یو زدو نقیس تصویر پکې او چې ځینې خلک واورو ته خوخو یا هغه دی واورې ښکلا ته خوخو یا دې ته خوخو چې واورې سره آبادی راځي یو کال ور سره په اصطلاح آبادیږي خو ځینې خلک چې بېوزله و کورنۍ بې ځایه شوي وو هغوی بیا واورې ته چندان خوښ نه وو بلکې لا یې د دوی ستونزې زیاتې کړې وي د دوی هغه خیمې او جونګړې هم نړولې وي نو ستونزې هم ورسره وي له تاسو نه مننه کوو دودیال صاحب د خپرونې د پایو شیبو ته راغلو تاسو راته دا ووایئ چې په اوسنیو شرایطو کې که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي بېلابېل اړخونه لري سیاسي اړخ لري د اوسنیو واکمنو له خوا نه چې کم چلند کېږي له مسایلو سره له حالاتو سره له ولسونو سره له خلکو سره په هغې باندې هم ډېر بحث کېږي دا چلند بهتره کېدلی شي د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلېدلی شي خو له دې ټولو نه به تیر شو په هر اړخ کې ستونزې شته خلک څه کولی شي په دغه اوسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې یوه ټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي لږ تر لږه له ژمي نه روغ ووزي جوړ ووزي او دغه ژمی لږ تر لږه په سلامتۍ تیر کړي دې ته په پام چې ګڼ خلک دا مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې 2.5 میلیونه خلک عاجلو بیړنیو مرستو ته په ژمی کې اړ دي او له مرستو پرته یې ژوند ستونزمن دی
بالکل متاسفانه سګنې ژمې داسې وخت کې راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاري ډېره زیاته ده ځکه تاسو چې وویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان د ټول نفوس درېیمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده او ډبلیو اف پی وایي چې موږ د دې جملې نه صرف 1.6 میلیونه ته موږ کومک ورسولی شو یعنې هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده خلکو ته دا پکار دي چې تدابیر باید لرلی په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره او اوس چې ژمی راغلی ده دوی دې دغه موجود امکانات لري دې نه د لږ ښه استفاده کوي مثلا دغه د ګاز او د دې څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نه خواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پېښې کمې شي حریق اور ونه لګېږي کورونو کې دا احتیاطي تدابیر دي او د دې تر څنګ دغه لږ څه د خپل دغه ژوند طریقه دي یو څه اقتصادي کې نه وایم چې یوازې امساک او ډېر سختګیری و دا نه بلکې هغه طرز د خوراک د هغه د تهیه کولو دې کې لږ مفتات واوسي څه باید په اخر کې په څه طریقې سره چې د دوی صحت ته ښه وي او د لباس تدابیر خیر د پروانه کې فیشن چې دی نه ګرځي ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامیو کې ډبل پتلونونه دي ګرمې خولۍ دي د دې نه د استفاده وکړي دغه اوس موږ په دغه یخ ژمي کې ګورو د تلویزیون په دې کې ګورو چې په دې یخ هوا کې زموږ خلک فقط یوه سپکه وړوکې خولۍ یا داسې یو یخ لنګوټۍ چې چندان ژمي ته جوړ نه وي یا واسکټ دا او د سړی ډېر خفه شي حال دا چې دغه لیلامیو کې څومره ګرم لباس او دا شته ده او د دې تر څنګ دغه د اوبو ته د توجه وکړي اوبه ضرور دي څښل ضرور دي اما دوی باید لږ ذره پاکې اوبه چې حرارت د تودوخه دغه د کوټې د حرارت په اندازه وي دې نه استفاده وکړي اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده دوی وایي چې یخني ده اما اوبه ضرور دي نو د هر لحاظه دا تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې او لږ ذره خصوصا ماشومان
ماشومان باید ماشومان سر ډیر احتیاط وکړو. دوی باید مونږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونه کړي سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې، بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو، رهنمایي وکړو. دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي وګرځي هم، متحد د لباس به لږ ګرم وي او چې هوا ماښام شپه شوله بیرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې. نو د لویانو دپاره جدا، د ماشومانو دپاره جدا، د لباس په برخه کې، د خوراک په، د ټولو برخه کې هم وطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسېږي.
نکو پوهان بشیر دودیال و چې نه یوازې دا چې خپلې خاطرې را سره شریکې کړې، ژمی مقایسه کړه، که څه هم د خپرونې وخت پای ته ورسېده، د ما یوه پوښتنه پاتې شوه چې په کابل کې ژمی څنګه وه. دودیال صاحب، که را سره یې تاسو مخکې یوه یادونه وکړه او ماته جالبه وه، دغه د کابل او اطرافو ژمو څه توپیر درلود؟
او دلته هم فرق درلوده. په کابل کې د ژرندو ضرورت نه و چې خلک وړه وکړي او ذخیره یې کړي، ځکه چې دلته نانوایګانې وې او نانوایګانو به لوی لوی تنورونه درلودلې او دغه لرګي وچ لرګي و دانه به استفاده کول او د غرو بوټي به وده و په دې به یې ډوډۍ پخولې او د خلکو به ورځنې استفاده کوله. د خوراک خبره یې په دې ترتیب سوه. او دوی بیا تنور هم نه درلوده، دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله. نو سندلۍ یو د لرګي یو ساختمان څلور پښې به یې درلودلې، په دې کښې به یې اور کېښود، مکل به یې ورته ویلې، چارخیشتي و داسې به یې ورته ویلې، په دې کښې به یې سکاره تازه کړل، دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکی کړه، تازه به یې کړل چې ګاز پکښې پاتې نه شي. دا به یې سندلۍ لاندې کېښود او ټول به په دغې کښې لویه بسن به یې پیاواره کړه او دغه کښې به یې استراحت کوو. نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانې نه و، معمولا سندلۍ وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې. دا وروسته خو مخکې د بخاري نه سندلۍ معمولې وې. او د روښنایي دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده، ولې یوازې د ګروپ دپاره و. د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده، یوازې ګروپونه او راډیو به وه او بس. دا نور دغه د مکلو د دېو نه استفاده کېدله، زغالي مکلونو نه. او خوراک هم د دوی فرق و، دوی ژمی لاندې نه درلوده، بلکې بازار نه به دوی هر څه تیارول، که قصابي وه، که میوه وه او که نور څه و. اما وچه میوه هغه وخت کښې پریمانه وه، جرغوزي و، بادام و، پسته وه، کشمش و، دا په ښارونو کښې مهیا و خلکو ته. نخوتم ورسره دا مسایل موجود و.
مننه کوو استاده، له تاسو نه کورمه بعد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل. د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی تلیفوني تماسونونه مو ځواب نه کړلی شول. دوستانو، د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسوله. پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو نه یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړه. تر بیا ښې چارې، سلامت اوسئ.
Sergei Kadar.